السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان ایگزام مود ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام لرو خو ترغه مخ کې خبرونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په ایران کې اوسمهال افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی او ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کیږي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د پنجمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تللی طالب پلاوی له ښو پایلو سره بیرته افغانستان ته راستون شوی دی. فرانسې او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د هند د صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ په پاریس کې لکتنې وروسته په جاری شوي بیان کې راغلی چې دواړو مشرانو د اصولیز امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړ. د بیان له مخې هند او فرانسې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو تر څنګ د ښځو نجونو او اقلیتونو د حقونو د درناوي غوښتنه هم وکړه. طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو لپاره پر طرزالعمل جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه طرزالعمل تر وروستي کېدلو پورې به یا د شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانون او د پټرولیم سرپرست وزیر شعبالدین دلاور په مشرۍ یو کسیزه پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام جنو چارواکو سره خبرې وکړي چې بیرته هیواد ته راستانه شي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوې دي. دا خبره د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی او ویلي دي ښایي د دغو قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت ونیسي. په دغه راپور کې ویل شوی د قراردادونو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل صندوق لخوا شوی چې پر اساس یې له 2015 کالو سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر د دغه ځواکونو د تجهیز تمویل او تاسیسات د ساتنې پر چارو لګول شوې دي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس له کازوو او سربیا وغوښتل چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو د بیا پیلېدو په پروسه کې رغونکی دریځ خپل کړي او غواړي دا وویني چې د بالکان دا هیوادونه د اروپایي ټولنې غړي شي. ښاغلي شولتس پرون په برلین کې د کازوو او له صدر اعظم البین کورتیا او د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره جلا کتنې کړي دي. دغه کتنې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د هغه په ټپه درېدلي حالت له منځه وړل دي چې د تېر کال له دوبي راهیسې په خبرو کې رامنځته شوې دي. دا مهم خبرونه تر لاندې د مورسته د اجمل اند په قربتوی ازادي په سپو کې پروګرام مهیروي.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه میاشتې په پوره کېدو دي خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په کور دننه هم تر اوسه د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د دې ډلې د مشرانو د ځینو فرمانونو پرته کومه داسې مرجع نه ده رامنځته شوې چې پکې د قوانینو په تدوین او همدارنګه تصویب کار او بحث وشي. په پیل کې طالب چارواکو ویلي وو چې د خپل حکومت چارې د افغانستان د پخواني پاشا محمد ظاهر شاه په وخت کې د تصویب شوي اساسي قانون په چوکاټ کې د ځینو مادو په لغوه کولو مخکې وړي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل کېږي چې طالبان د هغه وخت اساسي قانون ته هم ژمن نه دي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت یو لړ څرګندې غوښتنې کړې چې وایي د عمل کېدو په صورت کې به یې دا حکومت نړیوال مشروعیت ومومي. په کور دننه او بهر هم افغان سیاستوال ځینې انتخابات، ځینې لویه جرګه او ځینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نورې لارې چارې وړاندیز کوي چې دوی په باور مشروعیت ته د رسیدو لارې دي. طالبان خپله بیا د خپل نظام د مشروعیت لپاره نور دلایل وړاندې کوي. دې ډلې تازه د دینی عالمانو یا متنفذینو د یوې غونډې یا جرګې د جوړېدو خبره هم کړې ده چې پکې به د نظام پر ځینو مهمو پالیسیو بحث کیږي. د ازادۍ په سپو کې د دې اونۍ خپرونه کې د طالبانو د حکومت په کورني او نړیوال مشروعیت او د دې لپاره د روانو هڅو په اړه بحث کوو. په خپرونه کې راسره میلمانه دي د افغانستان د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، همدارنګه د حقوقي چارو شنونکي او متخصص عبدالستار سعادت، د کابل د پوهنتون د سیاسي او علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی، او د خبرونې په جریان کې به هڅه وکړو چې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره مو هم تماس ټینګ شي او هغه مرسره په خبرونه کې یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. لومړنۍ پوښتنه به له ښاغلي ستار سعادت څخه را پیل کړم. سعادت صاحب، لومړی خو ستړی مشي، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو د افغانستان کې د طالبانو د حکومت دغه اوسنی تشکیل او جوړښت ته له حقوقي پلوه په کومه سترګه ګورئ، خصوصا د قوانینو د شتون په برخه کې، د اړتیا په برخه کې؟ دغه اوسنی حکومت څه ډول یو حکومت ګڼلی شو؟
سلامونه هم صاحب تاسو ته، محترمو اوریدونکو ته، میلمنو ته. هماغه رقم چې موږ ته چېږو د نظامونو تشکل جوړښت، هغه د توجیه یو بنیاد په اساس باندې رامنځته کېږي چې هغه ته مشروعیت وایي. که د مشروعیت له زاویې نه ګورو، که تاسو ما پوښتنه اخیستې له دې زاویې نه وارزوو، دا بیا قوانین د مشروعیت د منبع په توګه مطرح کېږي. او که موږ مشخصه د قوانینو چې د مشروعیت د منابعو نه یو دی، هغه هم د ماکس ویبر نظریه ده چې بیا د ولس د رایې بحث هلته رامنځته کېږي د مشروعیت د یوې منبع په توګه، نو موږ تاسې پوهیږو چې تر اوسه پورې هغه نه دی تامین شوی. مګر که ستاسې بحث یا تا سوال په غټه کې د طالبان د حکومت د مشروعیت هغه وي، نو زه به بیا هغه پوښتنې ته لږ زه په متفاوت انداز باندې ځواب درکړم.
ساده سبغې ته به م راشو. دستي زه د قوانینو په برخه کې وایم، تاسو د یو حقوق پوه په توګه د قوانینو اړتیا دستي څومره ویني، او آیا دغه شته سیستم، یعنی موږ نه خو خپل دلته په رسنیو کې یو څه نادره کده چې طالبان دا صحیح ده چې د یو شرعي قانون په چوکاټ کې دوی وایي چې خپل چارې سنبالوي، یو امیر لري، خو دستي چې موږ یوازینی تشکل ګورو، یوازې د دوی د کابینې غونډې ګورو چې ونیمه پرېکړه پرې کېږي. فکر کوم که هر ډول فرمانونه نافذیږي، هر ډول قانونونه نافذیږي، هغه مختلف جوړښتونه باید هغې کې بحث وشي، تصویب شي. د پخواني پاچا د قوانینو خبره شوې، اندما بحث اوس د شته قوانینو په اړه دی. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د وخت د قانون خبره هم شوې وه، څومره دغه دستي عملي کېږي؟ یعنی تاسو د قوانینو تشه دستي وینئ په نظام کې دننه؟
معمولا کله چې د نظامونو د بدلون یا د پرزیدو خصوصا بحث کېږي، او خود نظامونه هغه حقوقي و نارمل بدلون دی، په هغه کې دغه مسایل ډېر زیات مشخص وي. اما کله چې د نظامونو د راپرزیدلو بحث کېږي، هلته اقتصادي نظام، سیاسي نظام، حقوقي نظام، حتی ټولنیز جوړښتونه هغه یو ډول خلا خواته ځي چې آیا نوی نظام هغه په رسمیت پیژني که نه. تېر ځل چې کله اسلامي امارت حاکم شو، هغه لومړنی اقدام چې وشو هغه عدلیې وزارت وظیفه ورکړ شوه، قوانین تصویب شول، او د هغه وخت د اصول له مخې هغه تصویب شول چې د امیر د فرمان په اساس باندې حتی عادي قوانین هم هغوی توشیح کول. میخوای یو دلیل دا و چې تېر ځل دوی په یو مطلق انارشۍ کې راغلل چې د تنظیمي جګړو له امله په افغانستان کې هېڅ نظام نه و، هېڅ سیستم نه و. دوی راغله هغه وخت کې یو دولت تاسیس کړه چې په هغه وخت کې نسبتا ډېر ښه و، خلکو استقبال وکړ. دا ځل چې د طالبانو واکمني راغله، دوی سره دې چې کرپټ و، فاسد به و، اما د سیستم له مخې دوی ډېر زیات یو غټ دولت ته راغلل چې هغه تیار تاسیس و، هغه کې حقوقي نظام جوړ و، هغه کې اقتصادي نظام جوړ و، هغه یو سیاسي نظام یې درلوده، ځینې ټولنیز او سیاسي جوړښتونه و. طالبانو طبعا په فکری لحاظ دغو برخو سره مشکلات درلودل. یو هغه د قوانینو بحث دی. مثلا دا اوس تاسې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون مطرح کړ، تېر ځل هم دوی هغه د یو اساس په توګه منلی. مګر دا دل یوازې مرجې دا خبره ونه خلا او هغه خدا چې نه کیږي چې موږ وایو د ظاهر شاه قانون نافذ دی، اساسي قانون دی او ځینو مواردو په استثناء هغه نافذ دی. نه، هغه موارد باید مشخص شي. هلته د فشار فصل دی، هلته هغه وخت کې مقننه قوه وه، یعنی پارلمان شاه درلوده، عمل دیارلس سوه څلوېښتم کال اساسي قانون دی. نو کوم موارد استثناء شي؟ خو بیا مور قانون د هغه اساسي اصول دي، هغه تر اوسه پورې نه ده واضح. کله چې هغه نه واضح کیږي د دفرعي قوانینو مشکل خپله رامنځته کیږي. موږ دا اوس د قوانینو له مخې په خلا کې یو، او کله چې دا نظامونه راپرځېږي دوه نظریې دي دلته. یوه نظریه دا ده چې که چېرته نوی نظام رسما فرمان نه صادروي، نو دا ټول قوانین د پخوا په څېر مریول اجرا دي. یعنی دا قوانین څه اجازه کوډ دی، څه مدني قوانین دي، څه تجارتي دي، څه فامیلي مختلف هره برخه وي، دا نافذ دي. یو نظریه دا ده چې نه، کله چې عدم د موافقت د راپرځېدلو په حد کې د حکومت کوونکو وي، نو دا اتومات د هغه پخوانیو توشیح کوونکو هغه چا چې قوانین لاسلیک کړي د هغوی راپرځېدو سره د حقوقي نظام له منځه تلی. اوس اسلامي امارت تر اوسه پورې خپل واضح دریس په دې کې نه دی ښودلی. زه کله مثلا وینم چې د رسنیو په قانون باندې استناد کیږي، په سکتوري وزارتونو کې د مخابراتو نورو برخو باندې استناد کیږي، اما د جزا کوډ چې هغه د دولت د انحصار مسله ده چې هغه د دولتونو د اقتدار او د صلاحیت د اعمال بس ټول په جنایي سیاست کې کیږي چې جزا قانون دی. اجازه کوډ د اوس مریول اجرا نه دی، طبعا هغه تعدیل ته ضرورت لري. نو موږ هم هغه چې رسنۍ دي هغه د حقوق پوهانو برخه هم په دې باندې ډېر زیات نه پوهېږو، په نظریاتي لحاظ پوهېږو، اما په عمل کې موږ هم نه شو ویلی چې اوس دا نافذ دي که نه دي. او هر څومره زر چې موږ د دې ابهام نه ووځو هماغومره مدافعه ده، ځکه د عدالت بحث د نظامونو د خدماتو په اندازه مهم دی، د امنیت په اندازه مهم دی، ځکه ټولو سره تړاو لري. دا اوس قاضیان مشکل لري، دا اوس د کار ډېر زیات قوي تراکم رامنځته شوی دی، او دوی په محاکمو کې د یو قاضي تر څنګ مثال یو کس د مفتي په نامه کښېنوي چې هغه د حقوقي لحاظه یو عالم مشکل لري. هغه کسان هر څه شی چې وویله د فتوا په توګه د نظریې په توګه هغه په محاکمو کې د حکمونو منابعو په توګه استعمالېږي. دا په جزا حقوقو کې بیخي د عادلانه محاکمې هغه اصل ننګوي. نو موږ په دې برخه کې مشکلات لرو، خدای دې وکړي چې نظام در ورته متوجه شي او دا نقصه حل کړي.
ډېره زیاته مننه کوو سعادت صاحب. استاد ته به ورشو، صافی صاحب هم راسره دی، ستړی مشي استاده. تاسو نه به واورو چې تاسو که ورته پوښتنه په یو بل شکل وکم، دستی په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت حاکم شوی دی، خو دغه حقوقي او قانوني جوړښتونه لکه مخکې چې سعادت صاحب هم ورته اشاره وکړه، لامپ کې تشیشته خلاوشته له حقوقي پلوه دغه وسنی نظام کې څه فکر کوي چې کومې برخې دي چې رسیدګي باید ورته وشي؟
مننه ساسي د پښتنې نه د محترمو میلمنو ته او ګرانو اورېدونکو ته سلام احترام نه وروسته داسې وایم چې د یو لحاظ نه یو داخلي بحث دی، داخلي په ملي سویه دی، دولت بحث دی چې دا مشروعیت لري که نه لري، یا قوانین پکې څنګه عملي کیږي، او یو د بین المللي نقطې نظر نه چې د نړۍ کې څه موقف لري او څنګه دی ظاهرېدلی شي. هغه څه چې سعادت صاحب وویلې بالکل صحیح تشریح وکړه، هغه کې خلا شته د دننه خوانه، یعنی کوم قانون تر اوسه پورې دوی حتی د امیرالمؤمنین د خوا نه دی صدر شوی یا تایید شوی چې دا قانون دی او دا به پلی شي، او یا مخکې د هغې نه چې هغوی دا اعلانونه وکړي هغه مراحل چې دوی باید د خپل په نظام په اساس نظام د پیاوړتیا دپاره چې د هغه د لارې نه سم خدمت ټولنې ته وکړي هغه چا نه دی پیشنهاد کړی، او منتها ډېر قوت چې اچول شوی دی په مذهبي او شرعي خوا باندې اعتقاد لري چې هغه همیشه شریعت تطبیق او اسلامی رویه د نقطه نظر مسائل ته قاتل دی او یو د نړیوال حقوقو د نقطه نظر ده چې دغه نقطه نظر مقدره اصل دی چې یو دولت مستقل وي او د نفوس د پاره د دوی د ژوندانه شرایط ټول مهیا وي او په امنیت کې ژوند وکړي او بلکه کوم خارجي حمله کېږي دوی د حاکمیت نه خپل دفاع کولی وشي. که داسې دولت وي دا مستقل دولت دی او مشروع دولت دی او خلک په مقابل کې نه دي راپاڅېدلي یا امنیت دوی تعمیدولی شي یا خلک په کار ګمارلی شي هغه شرایط پوره دي. مگر کدا وایي چې نړیواله ټولنه د نوعیت د حکومتونو د نقطې نظره غواړي چې په نوعیت د حکومت پوه شي هغه تروسه پورې مجهوله ده او
پوهانصاحب زه غواړم یوه پوښتنه وکړم. ځینې نړیوال کنوانسینونه شته دی چې هغې ته حکومتونو بڼه که هر څه وي او هغه که نظامونو بڼه هر څه وي ژمنتیا د نړیوالې ټولنې د نړیوالو اصولو له مخې د هیوادونو په ژمنتیا باندې ټینګار کیږي. دغه نړیوال تړونونه هغه که د بشري حقونو په برخه کې دي، د بندیانو سره د چلند په برخه کې دي، په ګڼو نورو اړخونو کې دي، دا څومره اغېز لري د نړیوال مشروعیت باندې؟
او همدا خبره ده چې موږ وایو چون نړیوال سویت باندې دوی خپل شرایط پوره کړي که غواړي چې مشروعیت ځان ته کسب کړي نړیوالې ټولنې نه هم همدا کنوانسیونونه که اعلامیه د جهاني د حقوق بشر ده که بینالمللي بشر دوستانه حقوق دي چې حقیقت کې په جنګونو کې او په ګیرودارو کې دا مطرح کېږي، زندانیانو سره رویه، اطفالو سره رویه، د ښځو سره رویه، از حیثیت د زندانیانو، د دوی احوال نه فامیلونه خبرول، دا خبرې شرط د دې دي چې که دا یې ټول عملي کړي نو بیا نړیواله ټولنه په دې کې کوم سکوت نه راولي چې موږ یې په رسمیت نه پېژنو او یا همدغه دلایلو ته مخې کولی نه شي چې تاسې دغه مسایل نه دي مراد کړي. او د داخل کې هم دې کې شک نشته دی چې اوس خلک هم خپل حقوق غواړي، د جدو مکتبونه تړلي دي او هم نه دولسمه پورې هم هغوی همیشه کله مظاهرې کوي، کله نمایندګانو سره خبرې کوي، کله نړیواله ټولنه دفاع ترېنه کوي. نو ضرورت دا دی چې فکر کوم چې طالبان به هم دې ته اوس وادره شوي او قانع شوي چې یو نظام د قایمولو دپاره دا ضرورت دی چې دوی خلک راوغواړي، علاوه پر مذهبي علماو په روحانیونو په مجلس یو ملي مجلس هم باید راشي او خلکو دوی هغه اصول د تګلارې په آینده کې د قانوني لحاظه اعلان شي او هغه ومني. پس له هغې نه موږ ویلی شو چې اوتوریا په دې باندې غور کولی شي او شاید چې موافقه وکړي چې دوی مشروعیت د ملي سوی باندې هم لري، نو ځکه موږ په رسمیت پېژنو نارمل حکومت او نظام په حیث باندې دوی خپل کارونه مخکې وړای شي.
مننه پوهاند ودیر صافی، مننه. بیرته به تاسو او سعادت صاحب ته راستنیږو. اصولي صاحب راسره دی. اصولي صاحب د پخواني حکومت په مقننه ځواک یا ولسي جرګه کې اوږده موده غړی پاتې شوی دی. دغه ځای په پخواني نظام کې یا په پخواني حکومت کې په جمهوریت کې یو له هغه ځایونو نه وو چې په قوانینو یې بحث کوو، قوانین جوړول، او په تیرو شلو کلونو کې خسته ډیر قوانین له دغه ولسی جرګې سره د لوړو ژورو پاس شول او په افغانستان کې په نافذو قوانینو بدل شول. اصولي صاحب، ظاهرا طالبان ښایي داسې ووایي چې شریعت څرګند شریعت دی او همدغه د موږ قانون دی او په همدې باندې مخې ته ځو، خو دې کې یوه ستونزه داسې ده لکه مثلا همدا اوس چې موږ ګورو په بلخ کې یو ملا صاحب پرېکړه کړې چې تلویزیونونه دي وبخښئ د نجونو ښوونځي دي پرانیستي، په هرات کې د ښځو په وړاندې یا د ښځو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې ستونزې نسبتا هغې ته ډېرې کمې دي چې په کندهار کې دي یا مثلا په کابل کې دي. دغه سي نه هماهنګي رامنځته کولای شي. مثلا کیدلای شي چې په یو محکمه کې که دقیق قوانین ونه وسی هم دغه شرعي قوانین په یو محکمه کې یو قاضي یو ډول پریکړه وکړي بل قاضي بل ډول پریکړه وکړي. د تاسو فکر باندې تاسو په پخواني نظام کې په مقننه ځواک کې وي د قوانینو یا د یو واحد قانون او یا د لاندې نورو فرعي قوانینو تشه دا مهال تاسو څومره محسوسه کړئ؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او د راډیو اوریدونکو ته. اصلا د یو نظام پیاوړتیا په دې کې ده چې د خپل ولس لپاره دغه د دولت چتر وساتلی شي او د هغې تر څنګ د دولتدارۍ د چتر د ساتلو تر څنګ د قوانینو تصویب په هغه ډول چې څنګه ولس ورسره خوشحال وي او انساني او اسلامي اصول پکې مراد شوي وي. نو زه فکر کوم چې هغه به نن سبا په افغانستان کې پیاوړی دولت وي. بدبختانه چې تر اوسه پورې نویت د نظام نه دی معلوم په رسمي ډول باندې دوی کوم لکه څنګه چې سادات صاحب ورته اشاره وکړه مور قانون د قوانینو نه دی یا د فرمان په واسطه یا د علماو د شورا په واسطه یا د لوی جرګې په واسطه نه دی تصویب کړی او د هغې تر څنګ د شرعي قانون نافذول هم په رسمي ډول په هغه ډول چې څنګه ایجاب کوي اعلان ته نه دی سپارل شوی. لکه څنګه که اعلان ته وسپارل شي نو نویت د نظام هم ورسره معلومیږي چې دغه اوسنی وخت کې زه فکر کوم په اوله مرحله کې دې ته اشد ضرورت دی چې موږ د افغان ولس ته 40 میلیون وګړو ته د دوی مسیر معلوم کړو او نویت د نظام ورته اعلان کړي تر څو افغانان پوه سي چې دوی په سیاسي ژوند د افغانستان کې د مشارکت حق لري که لري د کوم اصولو د مخې. په افغانستان کې په ورځني ژوند کې دوی که ژوند کوي نو د کوم قانون او کوم اصولو د مخې، ځکه چې د شرعي قوانینو او مسایلو څخه زموږ وګړي 40 میلیونه موږ وایو چې الحمدلله مسلمان یو، اما زموږ دغه ځینې حاکم ملایان مولوی صاحبان هم په شرعي اصولو ځینې په حقیقي معنا باندې نه پوهیږي. بدبختانه زموږ په ټولنه کې هم اسلامي په شرعي قوانینو کې یو بېسوادي موجوده ده او هم زموږ د پوهنتونونو په تحصیل یافته خلکو کې همدغه وجه ده چې موږ تر اوسه پورې افغان دولت ته په دې 40 کلونو کې مسیر نه دی ورکړی. دوامه خبره ستاسو سره زه موافق یم، یو مولوی صاحب په خوست کې یو رقم نظر لري او یو بل مولوی صاحب په ننګرهار او بلخ کې شاید بل رقم نظر ولري او په هرات کې شاید په خپل په بل رقم نظر ولري. علت یې زه نه پوهیږم، هغه شاید یا د آیتونه او حدیثو څخه په مختلفو طریقو باندې خپل تفسیر ولري او یا هم په د ټولنې د وګړو د ژوند د کولو د طریقې په نتیجه کې هماغه ټول موارد ځان ته تفسیر کړي. دا مشکلات شته دي. طالبان اوس د یوې مدرسې حاکمان نه دي، د یو دولت حاکمان دي. دوی که 15 زره دي که 10 زره که 1 لک دي، مګر نن دوی د افغانستان د وګړو د 40 میلیونه نفوس لپاره په حاکمیت کې قرار لري او دوی ته د دولت د چتر د جوړولو مسؤلیت لري. بنان زه تر اوسه پورې څه چې د 8 میاشتې شوي دي، د یوې خوا مثبت دي چې امنیت راغلی ده، صحیح د فساد تر یو حده کم شوی ده، نسبي امنیت د هغه وخت نه چې موږ په جنګونو کې وو هېواد مو ړنګ و، دا اوس فعلي شکر ده چې حداقل موږ دا لرو، اما ډېر زر او ډېر عاجل ضرورت دې ته لیدل کېږي چې دا چتر په منظم ډول د نویت سره جوړ شي. چتر یعنی دولت د افغانستان د وګړو لپاره.
ډېره زیاته مننه. وړاندې به بحث ته دوام ورکوو. سعادت صاحب، ما پوښتنه دا د مخکې له پوهان صاحب صافي نه مې وپوښتل، په کور دننه قوانین د نړیوالې ټولنې د ځینو نړیوالو قوانینو د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو د منلو په برخه کې څومره موثریت لري؟ ځکه چې دا سمه ده چې حکومتونه باید ځینو نړیوال تعهدونه ولري، ځینې نړیوالې ژمنې ولري، او په دې کې ښایي داسې ژمنې او تعهدات هم وي چې هغه په کور دننه له شته قوانینو سره تړاو ولري. مثلا تاسو په دې اړه، تاسو د حقوقو د برخې شنونکي، ما مخکې چې له اصولي صاحب نه پوښتنه وکړه، ښایي چې وسنی واکمن وایي چې د شریعت په رڼا کې موږ واضحه لارې لرو، هماسې چې په یو محکمه کې د قاضي تر څنګ یو مفتي ناست او هغه پرېکړې کوي، دغسې په نورو مسایلو کې هم پرېکړې کولی شو. فکر کوي په داسې وخت کې چې ته د نړیوالې ټولنې له یو لړ غوښتنو سره مخې، دې ته اړتیا شته دی چې قوانین ووسی. یعنی مقصد مې دا دی چې که د شرعي نظام خبره راځي، نو کېدای شي ځینې خلک استدلال وکړي چې شریعت واضح دی او په دې برخه کې قوانین له 1400 کلونو نه شته دی او نورو قوانینو ته اړتیا نشته.
یو خو دا سوال دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې منګه آیا داسې معاهدې لاسلیک کړي دي چې هغه دلته دننه منګه ته الزامات رامنځته کړي. یو برخه دا ده چې منګه مثلا قوانین درلوده 1400 کاله مخکې د اسلامي اصول له مخې منګه ژوند ته ادامه ورکړي. د اولې پوښتنې په ځواب کې مو باید ووایم چې منګه ډېر داسې کنوانسیونونه لاسلیک کړي چې هغه منګه باید مروي تعهدات دي، او هغه چې هر دولت راشي هغه پر یاد باندې مکلف دی. هغه حتی په خپل ملي قوانینو کې ردوی نشي، هغه ترجیدوی نشي، هغه کور سره خوشاله کې خفای غیر لاغه نه خو اخته نړیوال تعهدات دی. هغه موږ سرغړونه کوو، بیا موږ د دنیا د دې کل نووز اته که موږ باید نړیوال مشروعیت پیدا هم کړی، هغه نورسته موږ نړیوال مشروعیت منګیدای شي او ملګرو ملاتو کې مو غړیتوب لغوه کېدای شي. هغه بیا ډېر زیات نور را واخد لري. مثلا دا اوس د نجونو د مکتب د بندېدو بس ځینې خلک چې فکر کوي چې دا یو داخلي مسله، اصل کې موږ د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کړې ده 1945 کال کې، او هلته موږ دغه بیسک هیومن رایټس چې ورته وایي هغه بنیادي او اساسي بشري حقونه، هغه تعلیم حق په هغه کې تسجیل دی. دا موږ یو بین المللي نړیوال تعهد دی. اوس دغه دنیا دومره عکس العمل وښوده، یو دلیل یې دا دی چې موږ خپل د یو نړیوال تعهد نه سرغړونه وکړله. دا موږ یوازې یو داخلي مسله نه وه. نو تعلیم حق موږ چې هر قانون وضع کوو هغه کې باید دا تسجیل وي، هغه نه موږ سرغړونه نه شو کولی. یا په د آخر وختو کې موږ د روم اساسنامه غړیتوب مو هڅه کړی 2003 کال کې، هغه څلور برخې جرایم دي چې نړیوال جنایي محکمې پورې اړه لري، آی سی سی. نو اوس هغه د جزا کوټ کې په فصلونو کې راغلي، په هغه څلور فصلونو کې چې جنګي جنایت دي، جنوساید دی، بشري جنایت دي، او د تجاوز جرم دی. یا موږ ځین نور کنوانسیونونه لاسلیک کړي لکه پالرمو، لکه مریدا. دا کنوانسیونونه ټول د موږ په قوانینو کې اوس ځای شوي دي. او موږ مکلف په دې باندې یم، دا موږ بین المللي نړیوال تعهد دی چې دا به موږ په داخلي حقوق کې ځینې هیوادونه هغوی چې دغه کنوانسیونونه لاسلیک کوي هغلته د ریزرویشن په نامه یا د استثنا په نامه ځینې موارد نیسي. مثلا بشري حقونو په اعلامیه کې ځینې هیوادونو دا ریزرویشن ځان ته ایښی، دا استثنا یې کړې چې د عقیدې ازادي خپل هیواد کې نه ده منلی. یعنی ویل دي چې دغه مسلې په استثنا موږ دا د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کوو. افغانستان ګوره په دغه ټولو معاهداتو کې په دې کنوانسیونونه کې ریزرویشن نه دی اخیستی، او اوس د هغه نه به دوی دوه لارې لري. یا دا ده چې هغه به منی، او یا دا ده چې د هغه مسایل نه به اگزیت کوي، دوی به وځي خارجېږي به، او دا وتل په خپله بیا ډېر زیات غټ بین المللي مسؤلیت او بدنامي لري. نو که داسې فکر وکړي چې موږ داسې یو اعلان وکړو چې دلته یوازې موږ شرعي قوانین نافذوو، نو هلته داسې قوانین دي چې هغه شرعي نه دي. البته شریعت سره ډېر زیات مخالف هم نه دي، خو داسې موارد شته د شریعت سره متنازی دي، لکه ما چې د عقیدې د ازادي بحث په د بشري حقونو په اعلامیه کې ویل. اوس دلته د رجحان مسله مطرح کېږي. ښه، موږ دغه قواعد دغه کنوانسیونونه چې لاسلیک کړي دا معتبر دي که موږ ملي حقوق معتبر دي د نړیوالو حقوقو په حساب باندې؟ هغه قانون ساز معاهده ورته وای، قانون جوړونکي معاهده ورته وای. چې کله موږ هغه معاهده لاسلیک کوو، هغه کنوانسیون لاسلیک کوو، دلته موږ مکلفې چې په دننه موږ قوانین جوړ کو، لکه د روم اساسنامه په خوا هم نه و، او موږ لاسلیک کړل اوس د موږ جزا کوټ کې شامل ده، عملاً ملي قانون ته توګه راغلي. نو د اسلامي امارات دا اوس هم په بین المللي مشروعیت کې مشکل لري، داخلي مشروعیت کې ډېر زیات مشکل نشته. دا اوس په ډېر زیاتو مهمو معیارو له مخې کمنګ داخلي مشروعیت منابعو ته راشو، د اوسنۍ حکومت تر پخوانیو حکومتونو ډېر زیات مشروعیت لري، اما بین المللي مشروعیت چې دا اوس نشته د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دی. او که دوی دغه مسایلو ته رسیدګي ونه کړي، دا ارزیابي نه کړي او یوازې په دا خبرو باندې، دا نور هم مشکلات ورته پیدا کړي. زه وایم چې باید متخصص مسلکي کسان دوی په دې باندې ورسره مشوره وکړي، دې خبرو په اهمیت باندې ځان پوه کړي. مثلا دا اوس موږ د آی سی سی په برخه کې مشکل لرو، ځکه هغې محکمې په افغانستان کې مداخله تصویب کړې ده او پریکړه کړې ده د آی سی سی محکمې چې دلته د تحقیق وشي، او هغه تحقیق کې که چېرته موږ ننوځو، همکاري ونه کړو، دا مسله ورسره سپینه نه کړو، حکومت کېدای شي راتلونکي غټو لانجو ته لاړ شي. نو دې مسایلو سره د مسلکي چلند پکار دی. یو پات شو دا رسي موږ وایي موږ شرعي هغه لرو، قوانین لرو، دا بس هماغه ته رسیدګي کوو چې 1400 کاله مخکې تي اوس هماغه اجتهاد ته ضرورت لري. هسې فکر وکړي چې د افغانستان یو الوتکه چا وتښتوله، لکه تېر امارت کې چې یو الوتکه لندن ته وتښتوله، نو موږ خو 1400 کاله مخکې تیاره نه درلودله. دا مسایل خو باید د اجتهاد نه مخیال شي، دا باید نوي علما چې هغه د اجتهاد هغه اوصاف پکې شرایط پوره کړي هغوی باید سي. وکیا مثلا دا اوس فعلاً په کابل کې په افغانستان کې کریپټو خرڅیږي، دغه الکترونیک پیسې کریپټو کرنسی دا اوس عملاً یو USDT په سرای شاهزاده کې او په پولیسرخ کې مارکیټونه لري، خلک دا اوس حوالې ټولې په کریپټو کرنسی باندې کوي. اما موږ کریپټو کرنسی مثال خو په شریعت کې نه لرو، اوس دغه لپاره باید قوانین وي، موږ باید هغه نظم ورکو ورته. نو که هغه د شریعت مسله وي، هغه خو به د زمان ضرورت، هغه خو به پکې رفقه ډېر زیات نوي حاد مسایل دي. د ترافیکو قانون، نو موږ د ترافیکو قانون اوس شرعي تر رقم جوړو، نو خو موږ به هغه کې اجتهاد کوو، ځکه مخکې خو موټر نه و، دا خو اوس نوي شیان دي راپیدا کیږي. ډېر موارد داسې دي چې موږ داسې مطلق په دې باندې حکم نشو کولای چې پخوا دلته قوانینو نو موږ هیڅ ته ضرورت نه لرو. موږ ډېر زیات قوانینو ته ضرورت لرو. موږ خو لا ډېر پرمختللي ملتونه نه یاستو، په امریکا او په انګلستان او په دې ځای کې چې هغوی سیستم کامن لا دی، یعنی ډېر زیات لیکلو قوانینو ته ضرورت نه لري. هغوی په کال کې تر 2000 بیلونو پورې پاسوي، یعنی نوي تقنیني اسناد جوړوي. نو موږ هم حقوقي منظم نظام ته ضرورت لرو، او زه فکر کوم حکومت به ډېر زر دا مسایل احساس کړي. غیر له دې نه بله لاره هم نشته، او دا داسې نه ده چې دا مسایل شریعت سره دومره ټکر کې دي چې دا د هضم وړ نه دي. دا مسایل شریعت سره پخلا دي، استثنایی شاید یا او دوه درې مورد داسې چې هغه مشکل لري هغه کوم کولای شو موږ هغه حل کړو.
مالنا سعادت صاحب، واکن چې په نړۍ کې هم دا اوس په ګڼو داسې پرمختللو یا نیمه پرمختللو هیوادونو کې د سایبری جرمونو په اړه، د آنلاین دنیا په اړه، د آنلاین سوداګرۍ او کاروبار په اړه، او په دې برخه کې د تخلف په اړه، د اصولو په اړه باندې هر ورځ نوي نوي قوانین راوځي، نوي نوي مسایلې مطرح کیږي، د خلکو د شخصي احوالو د سب په برخه کې ګڼ شیان شته چې هر وخت کې بیا په اړه کار ته او تازه کولو ته اړتیا ده. پوهن صاحب ودیر صافه، مخکې سعادت صاحب وویل چې د وسنی واکمنو د طالبانو د حکومت پرته له دې نه چې د قوانینو په برخه کې اقداماتو کې بله لاره نشته دی، او بالاخره به دې نتیجې ته رسیږي. تاسو فکر باندې کومې لارې شته دی چې په هغې باندې قوانین تصویبېدلی شي، یعنی د قوانینو د تصویب او رامنځته کېدو لپاره کم چارچوبونه، کم چوکاټونه شته دی؟ ځکه په دې وروستیو کې طالب چارواکو د یوې غونډې د جوړېدو خبره کړې ده، د دیني عالمانو یا متنفذینو د یوې غونډې د جوړېدو، یا لوی جرګې ته ورته د یو څه د جوړېدو. د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې په ترڅ کې قوانین تصویب، پرېکړې پې وشي او رامنځته شي؟
زه فکر کوم چې دا به بهتره وي د طالبانو رژیم ته په دا اوس وخت کې چې اول خپله تګلاره د آینده لپاره د مذهبي لپاره معلومه ده د اجتماعي او مدني لحاظه د هم معلومه کی چې په کومه لار روان یو. آیا مونږ یو ګوندي چې هغه کسانو ته قدرت په لاس کې نیولی دی چاهیې والا مخالفت هم نه دی کړی دا نظام ته ادامه ورکوو چې فردي نظام دی او هر ډول قوانین چې مونږ خپله غواړو جامع مطابق دا وضع کوو دا باید روښانه شي او یا دا دی چې مونږ نور خلک هم منو په حیث د پارټي په حیث د هغه اشخاصو چې د سیاسي لحاظه او حقوقي لحاظه دوی خپل حقوق لرلی شي کولی شي د قدرت ته د رسېدو دپاره د امنیتي لارو نه د اصولي حقوقي لارو نه راشي او خدمت وکړي خپلې ټولنې ته. که داسې واضح شي دا به بهتره وي چې بیا دوی پوهېږي چې د کوم نظام دپاره مونږ کوم متخصصین په داخل کې که هغه شرعي علمای دي دوی او که نور غیر شرعي علماو نه د عادي حقوقي تخنیکي قانون جوړوونکي څوک یې پریکټس لري څوک یې مطالعه لري چا چې عمر په دې کې په تدریس په اثارو تیر کړی دی دوی باید را وغواړي که دننه د افغانستان وي که بیرون د افغانستان نه لکه چې یو کمیسیون دی اساسي قانون د بند راتګ د نظام سره هلته جوړ شو او هغوی د افغانستان د شرایطو مطابق ټول شرایط په نظر کې نیولو سره قانون وضع که پس له هغې چې قانون وضع شي بیا لویه جرګه یا ملي جرګه د ولو تعداد د علما شرعي زیات وي پکې وي دی پکې خو همغه دې جوړه شي چې هغوی تایید کړي هغه قانون اساسي چې دوی وړاندیز ورته کړی و شي او یا یې که غني کوي یا نور پیشنهادونه لري یا داسې شی چې وایي چې په دې مملکت کې اقتصادي لحاظه حقوقي لحاظه تخنیکي لحاظ نه د جزا لحاظ نه مدني حقوقو د لحاظ نه ټول شیان تخمین نه دي پکې نور هم وظیفه ورکړي همغه لویه جرګه چې غني کړي پس د هغې تایید کړي مطابق به هغه باندې د خلکو سره رویه وکړي او خلاف د همغه قانون چې خپله وضع کوي دوی باید یو ګام هم کې نه دي تر څو خلک آرام واوسي او دنیا هم همدې ته ګوري چې که دوی دننه خپل خلک آرام وساتل هغه بشري حقوق چې دوی دپاره وضع شوي دي او دولتونو پخوا منلي هغه ورته قایل شول نو بیا به په رسمت وپېژني او ورسره به تعاملات اقتصادي سیاسي اجتماعي د مرستو د هر لحاظ نه ورسره ادامه پیدا کړي او کوي. نو مقصد دا دی چې تصمیم په کار دی وخت ضایع کول په کار نه دي د اقتصادي لحاظه او حقوقي لحاظه هم خلکو ته باید مراجعه وشي.
مننه اصولي صاحب زه تاسو ته راګرځم مخکې له دې نه چې څو اورېدونکو کیمرا واخلو تاسو راته که په لنډه توګه ووایئ دمګړې مثلا موږ ته ځینې اورېدونکو پیغامونه پرېښي دي هغوی د یو اورېدونکي پیغام دا دی چې وایي طالبان داسې یو نظام لري چې ظاهرا پکې طالبان یا واکمن جلا دي او ولس بیل دی یعنی دا چې ولس سارتیاوی لري څه نظر لري څه غواړي څه پیشنهاد لري داسې کومه مرجع نشته چې دستی د خلکو غږ واورېدل شي یوازې پرېکړې دي چې ولس یې بېرته اوري څه وکوي څه مه کوئ څه څنګه په لار لاړ شئ. بلاخره تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړله چې اوس طالبانو ته د یوې مدرسې یا د یو ولسوالۍ چارې ور په غاړه نه دي بلکې د یو دولت چارې ور په غاړه دي. په دولت کې بېرته که ته د یو دولت مدار په توګه ولس ته فرمان ورکوي په ولس باندې قوانین وضع کوي د ولس نه باید بیرته واوري چې هغه څه غواړي هغه څه ستونزې لري. دستي د طالبانو په دغه اوسني نظام کې دغه مراجع څومره شته دي ولس څومره اوریدل کیږي او څومره دوی په اصطلاح دغه دوه طرفه لاره تر اوسه پورې په تیرو نهو میاشتو کې له ولس سره پرانیستي یعنی له طالبتوب نه حکومتدارۍ ته چې د خلکو هم واوري خپله مورته ووایي څومره په دې کې پرمختګ شوی؟
تر اوسه پورې د طالبانو مشران په دې فکر دي اکثره مشران یې چې دوی اول د خپل صف وساتي هغه صف چې دوی سره په جنګ کې دخیل و. نو زه نه پوهېږم د دوی شمار مختلفو مطبوعاتو تر اویا زرو اعلان کړی و امکان لري لږ څه زیات وي اوس ځکه شاید دوی خپل ورونه تره زامن دوستان هم راوستي وي. د دوی دپاره مقدم دغه ډله ده طالب او په دوام قدم کې رښتیا هم ولستی او د ولس سره موږ په تماس کې یو په لکهاو ځوانان بدبختانه چې اوس په افغانستان کې خوشاله ندی خفه دي د نظام نه، او علت هم همدا دی چې طالبان یو طرفه حرکت کوي او د ولس نه اوري. د ولس هم داسې مرجع نسته لکه پخوا به وکیلانو که ښه و که بد و که غله و که ښه وو د دوی ترمنځ، لکه څنګه چې ولس دغسې وکیلان او لکه څنګه چې ولس دغسې پاچاهان، لکه څنګه چې ولس دغسې وزیران، ځکه د همدې ولس له منځه راوځي. زه په دې باندې ډېر معتقد نه یم چې دوی چې قدرت ته ورسېږي نو غلی شي. دوی دغه غل سړی چې کله مکتب کې به م وه، د مکتب په دوره کې به م کتابچې او قلمونه یا بل شی پټول، حتمن غل و او راغلی تر وزارته غل. نو دغسې یو حالت سره ولس مخامخ شوی ده، او پخوا به وکیلان یو مرجع وه او وکیلانو به تر وزارته پورې تر نورو سیاسیونو تر ارګ پورې کولی شول چې د ولس غږ ورسوي، او خپله په حکومت کې هم د ولس یو څه نا څه لاسرسی درلوده. یو د کلي مسایل و مشکلاتو چې هلته همدغه نظام بیا یا امریکا په جنګ وه د کلي د خلکو سره، کلي خلک به یې شهیدان کول او دا مشکلات وو، جنګ وو که نه. هغه موږ پخوا هم ویلي په ولسي جرګه کې موږ دې ملاتړ کړی وو چې د افغانستان بېګنا خلک ما وژنئ، بمبارۍ مه کوئ، وژل مه کوئ، ځکه د دې نتیجه بده ده. هغوی ته م ویل، دوی ته موږ وایو چې ستاسې د دا ډول حرکت نتیجه هم بده ده. که تاسې غواړئ چې په افغانستان کې هماغه غله چې تاسې ورته غله وایاست، هماغه قومي ټیکاداران، هماغه غاصبین، هماغه جنګ سالاران بیرته حاکم کړئ، نو بیا هم دغه رقم حرکاتو ته تداوم ورکړئ، ولس د ځان نه خفه وګرځوئ، تاسې په خپله د ځان په مقابل کې جبهې خلاصوئ. او که غواړئ چې د هغو خلکو ملګرتیا څوک ونه کوي، ولس ته غېږه خلاصه کړئ، د ولس لپاره د دوی د غږ د اورېدلو مرجع پیدا کړئ، او تنها په ملا باندې حکومت نه کېږي، ځوانانو ته اجازه ورکړئ چې دولتدارۍ کې سره سهیم شي، او هر ځوان په خپل وطن کې د ازادۍ احساس وکړي. لکه څنګه چې تاسې د ازادۍ شعار ورته ورکوئ، دویم پرېږدئ چې د ازادۍ احساس وکړي، نه تنها ستا د مدرسې طالب او یا مولا، بلکې ځوانان او وګړي دې هم، د افغانستان وګړي دې هم د ازادۍ احساس وکړي. دا اوس تقریبا 85% ځوانان تښتي د افغانستان نه. حتی ما لیدلي چې ځینې د مدارسو په اصطلاح طالبان و پخوا، هغه هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان نه ووځي. بنان د دې نتیجه څه راوځي؟
مننه.
حاکم او مسؤول دولت په صفت باندې دوی باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دولتداري وکړي.
مننه اصولي صاحب. فقط یو درې اورېدونکي راخلو ټلیفونونه، د دوی نظرونه مو ورو بیا بیرته تاسو درې وړو قدرمنو ته راستنیږو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
حالات افغانستان کې روان دا رسمیت منگا نظام پتاوان دا ولس پتاوان دا هیواد پتاوان دا افغانستان د رقیبانو په ګټه دا ډېر تکلیف هغې ته بخي کنه، ځکه هغې غوښتنه همدا ده. نو زه به بله خبره دا وکړم چې که موږ د اسلام حقیقت ته راشو، زه یو عامي سړی یم خو ما د ملایانو نه اورېدلي چې څه مې اورېدلي، هغه مې غوږ کې نیولي. نو زه که حقیقي اسلام ته راشو، اسلام کې دا نشته چې یو سړی دې له دیارلس څوارلس پېړۍ نه مسلمان یو ته په هغه باندې لګیا یې محدودیتونه لګی. په اسلام کې دا راغلي دي چې پیغمبر نه راځي، نبوت ختم ده، خو دعوت به تر قیامت روانې. آیا موږ په دغه اته نهه میاشتو کې څومره غیر مسلم مسلمانان کړي دي او څومره دعوت نامې خلکو ته، لکه غټو غټو خلکو ته په میزو یخي چې اسلام قبول کوي؟ دا خو خپله موږ مسلمانان یې که جمهوري اسلام هم جمهوري حکومت هم د مازوی کاري د قرآن داول زه درته وایم، نماز قسمونه کړي دي د دوه شپو او د پنځه شپو او د لس شپو، یو هر قدر په کې نه ده غلط شوی، خو تر اوسه پورې نظام موږ نه خبر هم نه ده چې آیا دغه کور کې څوک شته یا د وطن کې نور داسې خلک څوک شته که نه. موږ دغه وایي چې که چېرته حقیقي اسلام هغه کوي د امیر المؤمنین په شمول او د ما پورې، باید ټول داسې مخ په چین شو، مطلب اول دا چین مسلمان کړو، بیا ورپسې داسې ګرځو تر څو که مړه وو که ژوندي وو، حقیقي اسلام دغې ته وایي. بس دغه یې ما نظر.
مننه له نظر نه. مو بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ د دې اورېدونکي تلیفوني تماس قطع شو. رب شو سعادت صاحب تھا سعادت صاحب اللہ تھا سنا بواورو نور اوریدون کی ہم زنگون وہی خو دمنگ پدی دغه کی اوس مشکل دے پدی تکنیکی برخه کی او ګورو کورستم دا مسله حل کړل شو. سعادت صاحب د تاسو نه بواورو ک خپل خبرې هم راته راټولې کی په مجموع کی ما پاول سر کې چو پختل په کور دیننه قوانین څومره یا د قوانینو شتون څومره د طالبانو په کور دیننه یا د طالبانو د حکومت یا د افغانستان د وسنۍ واکمنو په کور دیننه او بهرني مشروعیت لپاره مهم دی او په دې برخه کې څومره مرسته کولای شي دا راته وایي. او همدارنګه دغه راته وایي چې ما مخکې له اصولي صاحب نه پوښتنه وکړه، دوه پوښتنې دي چې دا مهال لکه حکومتونه تاسو پوهیږئ چې که حکومتونه فرمانونه ورکوي خلکو ته اوامر صادروي خلک یې په منلو مکلف دي، خو په ورته وخت کې خلک هم باید یوه مرجع ولري، یوه سرچینه ولري چې خپلې غوښتنې خپلې مسالې له اصولي چینلونو او لارو له حکومتونو سره له خپل واکمنو سره شریکې کړی شي او په دې مطمئن شي چې د دوی بحث اورېدل کېږي. یعنی حکومت که د یوې ډلې مې وي که د څو اشخاصو مې وي نو خلک باید پکې ځان وویني. د دغه مسلو په اړه هم نظر ووایې مهرباني وکړي.
ښه، دغه د اصلا د حقوقي نظام موجودیت مشروعیت نړیوال مشروعیت کې دا ډېر زیات مهم دی. اوس که مثلا د اسلامي امارات نه پښتنه وکړي چې ملګرو ملاتو کې دوی ته مثال غړیتوب ورکوي، ورته وایي چې تاسو څوک یاست، دوی وایي چې موږ اسلامي امارات یو، نو هغه که ورته وایي د څه شي له مخې، نو تاسو به څه ځواب ورکوئ که دوی په ځای اوسېږي؟ نه، یو سوال دی، تاسو اسلامي امارات یاستئ د څه شي له مخې یاستئ؟ هغلته خو باید یو وثیقه وي، یو حقوقي سند وي. مثلا دوی یو لایحه درلودله په دغه نظامي جګړو په وخت کې که همغه هم نافذوي، وایي چې موږ یې دغه لایحې له مخې اسلامي امارات همغه دې د امیر له خوا ته نه توشي سي نافذه دي، ځکه د دغسې د یو سند د نه موجودیت نه که هغه سند تکمیل هم نه وي ناقص هم وي موجودیت یې ډېر زیات ښه دی. دا د رسمیت پېژندنې لپاره د لومړني ضرورتونه دي. نو پاتې شو دا نوره مسله، موږ چې کله بشري حقونه وایو یا دغه کوم کنوانسیونونه چې په ما په مرکه کې یاد کړه، نور کنوانسیونونه موږ لرو چې هغه د افغانستان په قوانینو کې درج دي. اوس که موږ ځو د نړیوال مشروعیت د کسبولو لپاره، نو هغه نړیوالې مراجع لکه د ملګرو ملتو سازمان یا مربوطه سازمان نه هغه د خپلو د تعهداتو اجرا موږ نه غواړي. هغه څه د رسمیت پېژندنې په جریان کې څه د هغه نه وروسته وي، او هغه په هر حالت د هغه نه سرغړونه یا د هغه نه منل هغه تباب لري، هغه عواقب لري. نو په دننه کې که موږ د مشتیر شو، دغه خپله دغه د دولت تعریف څه شی دی؟ د دولت تعریف که موږ د هغه ښه تعریف د مکسوی بردی چې یعنی د زور د استعمال هغه انحصاري صلاحیت چې ورسره وي هغه سازمان هغه دولت دی. اوس زه فکر وکړئ چې دوی خو هماغه نان سټیټ اکټرس وو، یعنی غیر دولتي ځواک وو، اوس دوی دولتي ځواک شو. مخکې له دې نه خو دوی یو سرتیری کولای شو چې د جنگ په جریان کې حتی خپل په زړه باندې اجرات وکړي. اوس که هماغه حالت بیا حاکم شي، دا خو بیا د دولت په توګه د زغم نه ده، دا خو بیا انرشي ده. د دوی د همدغه زور د انحصار لپاره دوی قوانینو ته ضرورت لري او منظم حقوقي نظام ته ضرورت لري. اوس خو موږ ځینې مشکلات په دې کې هم لرو چې تر اوسه پورې دغه سلسله دغه سیستم داسې معلوم نه دی چې موږ پوه شو د امیرالمؤمنین صلاحیتونه دغه دي. مثلا د قوانینو د توشیح صلاحیت دا لري، د مقرراتو چې یو درجه ټیټ دي هغه کابینه لري. دغه صلاحیتونه هم ډېر زیات نه دي مشخص. چې فکر وکړئ چې موږ تاسې ولیدل عادي یو ولسوال هغه د امیرالمؤمنین په فرمان باندې ټاکل کېږي، اما دلته یو موین یو خارج رتبه بس تو ګورو چې هغه رئیس الوزرا ټاکي. یا دغه په خپل څه شی دی؟ یعنی عامل مهم دا دی چې دلته حاکم اصول نشته چې دغه سلسله په دې کې هم واضح شي مشخصه شي. نو تنه د نړیوال مشروعیت لپاره نه، چې هغه ډېر زیات غټ بحث دی، مهم بحث دی، د داخلي مشروعیت د تامین لپاره او دغه د دولت د تعریف لپاره چې موږ دولت ولرو هغه لپاره هم دا ډیر زیات مهم دی. او پات شو مسله د دې د نن د تاسو دومې پښتنې په اړه کې ځینې مسائل اصولي صاحب ځین دوستانو اشاره وکړله. د خلک چې دي طالبان سرتیری د وطني خلک دي، ډیر زیات کلیوال خلک دي، خلک پیژنې ادیره معلومه ده، مړي معلوم دي، ژوند دي معلوم دي، پلار نیکه ټول پیژنې. اما دغه شل کلن جریان ځینې فاصله د ښار او د کلی هغه ډیر زیات عمیق رامنځته کړي. اوس دوی په ښارونو باندې واکمنان شوي دي. په جامع شناسي یا د ټولن پیژندنې له مخې ځینې مشکلات شته. البته چې کله ښار وای منظور مې کابل او مزار دانه ده، یعنی که د ولسوالۍ ښار هم د دوی لاسته ورغلی، د ولایت ښار هم د دوی لاسته ورغلی. اوس مثلا دغه د عفو فرمان صادر شو، د عفو فرمان معنا دا ده، مفهوم یې دا دی چې یو څوک د مجازات وړ وي هغه نه مجازات کیږي. اوس نو هغه څوک د مجازات وړ وي د فرمان له مخې، څوک چې سرتیری وو یا د پخواني نظام غیر خدماتي سیاسي برخه وه چې هغوی دوی سره طرف وو، نو دوی هغوی ته د عفو فرمان ورکړی. اوس په دې فرمان کې موچی نه دی شامل، په دې فرمان کې ډریور نه دی شامل، په دې فرمان کې تاجر نه دی شامل، ځکه هغوی دوی سره جګړه نه ده کړې. مگر په ښارونو کې له دې چې دغه عفو فرمان د جامع شناسۍ له مخې تفسیر شوی نه دی، اوس نه څه فکر کېږي سرتیری، څه فکر کوي د طالبانو د اسلامي امارت، لکه دوی موچی ته معافه کړې ده، دوی مثال ډریور ته معافه کړې، دکاندار ته معافه کړې. په ذهن کې دا وایي چې یعنې ته د مرګ وړ وي یا د مجازات وړ وي، خو ما مجازات نه کړې، ته باید منندوی اوسېږي. حال دا چې ولس ته خودی عفو نه ده کړې، ولس خو داسې یو څه کړي نه دي چې د دوی د اصولو په خلاف وي. هغه دغه مشکلات شته. که څه په حقوقي لحاظ دا فرمان سترې محکمې په 15 فقرو کې تفسیر کړی، هغه کې مشکلات تر یوه اندازې حل دي. زه اوس فعلا راغلی یم یو ولایت ته، هلته چې زه ګورم خلکو نه اورم په محاکمو کې، حتی همغه 15 فقرو کې د عفو فرمان تفسیر چې هغه ډېر زیات جامع تفسیر شوی هم دی، هغه دوی قاضیان ته نه دی رسېدلی. دا اوس ډېر خلک عریضه کوي، ټول پخوانیو زمانې یعنې د عفو د فرمان نه مخکې زمانې باندې عریضې دي، او عملا هغه عریضو ته ځینو ځایونو کې رسیدګي کېږي. زه ورته وایم چې خلکو اوس خدا فرمان صادر شوی، تاسې ورشي دغه استدلال وکړي. دا خلک ډارېږي حتی دا استدلال نه شي کولای. دا دلیل دا چې شاید دا پراګندګي، دا دلیل مهم دا دی چې دغه حقوقي نظام هغه حاکم هغه به سرنوشته شو او دا نه وایي نافذ نه شو، په هغه رقم باندې چې باید رسیدګي شوی ونه شو. اوس مثلا دا قاضیان په دې کې ډېر زیات نیک انسانانو، ډېر زیات مسلکي خلکو، دغه څلور نیم زره قاضیان یو ځل کور ته ولېږل شول. تاسو پوهیږئ دا څومره غټه خلا وه. د دوی ټول اداري کارمندان ولېږل شول. دا اوس نوي قاضیان راغلي، دوی خو کمیسیوني کار کړی، دوی په شکلیاتو باندې پوهیږي نه، مشکل لري. صحیح ده، په علمي لحاظ به دوی د فقه او شریعت له مخې یو فیصله وکړي، اما دا اوس یو فیصلې په لیکلو کې مشکل لري په ستره محکمه کې. همدغسې منظور مې د افغانستان په قضا کې دغه رقم یو تشه او خلا رامنځته کول د دې جبران ډېر زیات سخت دی. زما هیله دا ده که دا اوس د ما غږ د اسلامي امارت غټ مسؤولین اوري، دا ډېر زیات مهم مسایل دي، ځکه د نظامونو کار څو اساسي بنیادونو شیانو کې چې دوی کار کوي، امنیت دی مثلا، خدمات دي، د خلکو نه نمایندګي ده په ملي او بین المللي سطح کې، تر هغو ټولو باندې دا د ګټو د تضاد یا تضادونو مدیریت، د عدالت تامین دی، د عدالت د حس تامینول دي. که چېرته دغه مسایلو ته توجه ونه شي، بیا دا د خلکو نارضایتي سبب ګرځي. زما هیله دا ده چې دغه اساسي او بنیادي مسایلو ته مشران توجه وکړي.
ډېر زیات مننه د پوهان صاحب ودیر صافی نم هیله بوکو چې خپل خبرې راټولې کړي، خپل وروستۍ تبصره او دغه په ننني بحث باندې کڅوایي له د بم واورو وروسته بیا اصولي صاحب ته راځو. مهرباني وکړئ صافی
صاحب. ډېر مننه. زه داسې وایم چې موږ په دې اتو میاشتو کې چې ولیدل د طالبانو د راتګ نه مخکې، راتګ نه وروسته تر ننه پورې هغه څه چې په داخلي چارو کې روان دي، هغه اقتصادي برخو کې، مالیاتي برخو کې، په دې بعضې تخنیکي برخو کې، دوی هم دغه پخواني قوانین چې موجود وو په هماغه اساس مالیات ولري، په هماغه اساس کړنه کوي، او په هماغه اساس خلکو ته حق ورکوي که څوک ضرورت ورته ولري. اما نوي کوم څه یې هلته نه دي راوړي، صرف هغه بخش د پخوانی رژیم دوی د تطبیق نه لاس اخیسته چې هغه سیاسي بخش دی او مدني بخش دی چې او یا حقوقي بخش دی. مثلا د جونو تر د وام سم نوروز ته تر دولسمه پورې دا کازه فاکولته خلاصه کړي او دولسم پاس ونه لري خو دا فاکولته سبا تړل کېږي. نو هغه حتی هغه قوانین هم د اجتماعي او حقوقي له لحاظه تر اوسه پورې متاسفانه درست ندي تطبیق کړي غیر د مالیې ټولولو او اقتصادي برخې نه. او په اقتصادي برخه کې لږ درنه واریګارې هم کړي چې د بعضونو ته رسیدګي ده او بعضې قراردادونه دي د هېوادو دپاره. نو اوس په عمومي صورت سره ډېر لنډ حالت باندې چې که موږ بحث باندې راونغاړو هغه به دایي چې هر دولت هر حکومت په جهان کې په هره نقطه کې چې واقعي دوی خپل ځان ته خپل شخصیتونه لري. دا ملي شخصیتونه د حکومتونو دولتونو د ملت په مقابل کې تبارز دی چې دا ښه کوي او که ښه نه کوي، قانون تطبیقوي که قانون نه تطبیقوي. دا قاضي په دې کې په منځ کې ولس کېدای شي چې دوی تاییدوي په دې کړنو باندې که نه تاییدوي. نو دوی په داخلي سطحه کې ملي شخصیت او حقوقي شخصیت د دولت روسه نه دی کلک کړی چې هغه هم د خلکو نه رایه اخیستل دي او د خلکو حقوق ورته تامینول دي او عدم شکایت موجوده دی. یو د ډار د ویرې نه څوک شکایت نه کوي او یو دا دی چې شکایت نشي کولی. نو دا دواړه شاید دلته موجود دي چې دا ښه وده نه ده د طالبانو د آینده نظام د پیشرفت دپاره او د دې دپاره چې که دوی ووایي وغواړي چې د افغانانو افغانان د دوی پیروي وکړي. او یو دولت بل دی، بل شخصیت دی نړیوال شخصیت دی. نړیوال شخصیت هم ډېر تعلق لري په دې چې داخل کې ملي شخصیت د دې دولت په څه ډول ارزیابي کوي ځان او که دوی قانون دننه خپل نفوذ په مقابل کې تطبیق کړ نو ګویا چې بشر د حقوقي بین المللي هم د جنایت جنګي هم د ټولو مواردو کې دوی کولی شي دسترسي وکړي او جوریا هم پېژني دوی هغه حقوقي بین المللي شخصیت تکمیلیږي مکمل یو دولت په حیث باندې منظم کار مخکې بیولی شي.
مننه کو پوهان صاحب، سلامت اوسئ. خبرې به وروستۍ له اصولي صاحب سره راټولې کړو. اصولي صاحب، له تاسو نه به واورو بیا نو خپرونه پای ته رسوو. خپلې خبرې م کرا ته راټولې کړئ د نننۍ بحث په اړه.
مهمه ګڼم چې یوه خبره خلکو افغانانو ته واضح ووایم چې په تیر نظام کې د تیر نظام د 2014 کال پورې 40 میلیارد ډالر نړیوالې ټولنې، ناتو او امریکا د افغانستان سره همکاري په مختلفو کنفرانسونو کې اعلان کړی وي او مسؤلیت یې اخیستی و. حتی د همغو همکاریو ځینې انکشافي پروژې هم په افغانستان کې روانې وي. د زور له لارې د دولت نیول او یا د غیر قانوني لارې د رئیس جمهور تختیدل چې دولت یې په دې ډول پریښوده لوی خیانت د 40 میلیونه وګړو سره وشو او دا به تاریخ ووایي چې دا خیانت چا او چا وکړ. ولې وشو چې د نړیوالې ټولنې دغه 40 میلیارد ډالر همکارۍ ټولې لاړې منحل شوې چې نن هم د میلیاردونو ډالرو قراردادونه منحل کیږي او د دغه غریب ولس څخه 40 میلیارد ډالر د دغه غریب ولس څخه لاړل او اوس هغه چا چې همکاري اعلان کړې وي هغه د هغوی په جیبو کې پاتې شول. دا مهمه خبره ده چې ولس باید دې ته ډېر متوجه وي. دوهمه خبره، د دوی طالب حکومت فیلی واکمنان که غواړي چې د 10 کلونو لپاره 15 کلونو لپاره لکه د تیر دولت واکمنان او یا د تیرو جنګونو جنګ سالاران ځانونه ماړه کړي، ځکه پیدا کړي، پیسې پیدا کړي، نو په همدغه منول د دوام ورکړي لکه څنګه چې اوس دا 8 میاشتې روان دي. او که بیا دوی غواړي چې حاکمیت یې تداوم پیدا کړي، افغان ولس ته خدمت وکوي، افغان ولس ته کار وکوي او افغان ولس ته دولت جوړ کړي، دوی د خپل غېږه ولس ته خلاص کړي، ولس منلی دولت جوړ
کړي. مننه کوم اصولي صاحب، متاسفانه وخت را پسې را ختم شو. د خبرونه نظر صاحب راځي لمانه څو شی بیورسته او هغه په ورته موضوع باندې بحث لري. زه یو اربیا اصولي صاحب له تاسو نه چې د افغانستان د پوهنې ولسی جرګې غړی کمال نصر اصولي همدارنګه د پوهان صاحب ودیر صافی نه چې د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپوه او شنونکي عبدالستار سعادت نه مننه کوم چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخیستله. تربیه خیچاری پا سوشی بوکی باز ما نور همکاران در سرهی.